وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين او من نازل ود دي قرآن نها غسو چاغ شفاء دا او رحمت دي دا چا دا پارا صرف دا مؤمنان دا پارا
نور خلق هم قرآن پاک وای خواغوی پی اعتراضات کوي کوگوال پاکی گوری او هغوی تا دا دین شفا نمیلاویگی او نه رحمت پا دی بانی چه سوک ایمان راوری یعنی چه سوک دا منی پا دی بانی یقین وی چه دا اللہ تعالی کلام دی دا وای دا ازده کوی او پا دی بانی دا عمل کول و کوشش کوی نو دا غو دا پار دا شفا هم دا او رحمت هم دی دا کبی ببارو شفا دا پاکی نو دلته و کلاو خبر شوی دا یعنی پا دی که شفا دا دا هر قسم بیماری دا دا شفا کار کوی او که مونگ شفا تا و گورو پا قرآن پاک کی پا نور زینو که هم قرآن تا شفا ویلی شوی دا پا سورا یونس کی هم دیتا شفا ویلی شوی دا حل تراغلی دی چی و شفا اللی ما فی صدور پا دی که شفا دا دا زرن دا پارا او دلتا خوی و عام خبر شوی دا او گوره زدر تا هاگه خبر کم کمه چی خلکو ازمایلی دا دا کومی ذهنی بیماری چی دی لکه گبراهت، دیپریشن، سٹریس، غم، دا محرومی احساس دا دی هر سو دا پارا پا قرآن کی شفا دا. دا قرآن دا تیرپی کار کوی او اکثر چی کم خلق اسلام قبول کری نو هغوی وایی چی مونگ سکون محسوس وو اسلام تا پراتلو باندی گبراهتونا لری کوی او دا غشان بشمار مثالون دی چی کل خلق دا قرآن سر خپل تعلق مضبوط کری نو دا هغوی دا ډیپریشن مرض ختم شي
دغه شان دا اخلاقی بیماری هم ختموي لکه حسد دی کینه ده بغض دی ریاکاری ده نفاق دی شرک دی کفر دی د دې هر څه علاج دی په قرآن کې چې کله انسان د دې آیتونه ووایي او عمل شروع کړي نو د هغوی د زړونو نه دا بیماری بیا وځي دغه شان معاشرتي بیماری دی لکه فحاشي ده ظلم دی د مور او پلار نافرمانی ده سیلای رحمی دا ناانصافی ده دا بیماری د قرآن په ذریعه لري کیږي ملاوت دی رشوت دی خیانت دی چې څوک د قرآن سره لګېدلی وي نو قرآن د هغو تزکیه کوي د هغو نه بیماری لري کوي او شیطانی وسوسې دي جنات دي او جنات یعنی پیریان داسې مخلوق دی چې دی مونږ نشو لیدی نو د هغوی نه د بچ کېدو علاج هم په دې قرآن کې دی او شیطانان زمونږ نه زیات قوت واله دي او قرآن مونږ له دا قوت را کړو او هغوی مغلوب کړل په دې طریقه باندې لکه آیت الکرسی چې ده دغه شان موعظتین یعنی سورة الاخلاص سورة الفلق او سورة الناس چې دي په دې سورتونو کې د هغوی نه د بچ کېدو علاج دی د بد خوب نه د بچ کېدو علاج هم په دې قرآن کې دی ما تاسو ته د هغې په باره کې په تیر ځل باندې هم ویلي وو دغه شان د جادو نه د بچ کېدو شفا ده پکې د نظر نه د بچ کېدو علاج هم شته په دې قرآن کې د جنون او مرګي وغیره چې په چا باندې سورې شوي وي او دغه شان سورة الفاتحه ته الشافیه ویلی شوي ده په هغې کې هم علاج دی او دغه شان د جسماني بیمارو علاج هم پکې دی یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم چرته تللي وو نو د هغه علاقې خلک چې وو هغوی د صحابه د مېلمستانه انکار وکړو نو صحابه سوونه وي په دې دوران کې د هغوی یو سردار لړم اوچیچو هغوی د صحابه نه د دم په باره کې تپوس وکړو نو حضرت ابو سعید خدری لاړو رضی الله عنه او هغه دم کړو او هغه ورته ویلي وو چې ماله به د دې معاوضه راکوئ دیرش بیزه یې ترینه غوښتې وی چې دومره معاوضه به وي زما هغو وزله سورة الفاتحه ووی او د هغې هغه سردار ټیک شو هغوی بیا مېلمستیا هم وکړه د هغوی او دیرش بیزه ورله هم ورکړې او هغو بیا د دې معاوضې په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها تو اخیسته شي دا غونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته وا چې سورة الفاتحه دم دی هغوی چې دا قرآن دی او په دې کې شفا ده نو ځکه ما داسې وکړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته په خپله هم خوړلی شې د دغه معاوضې نه او موږ له ترینه هم راکولی شې یعنې دا بیزی چې درته میلاو شوی دی او دا سورة الفاتحه د زهر و اثر هم ختموي دغه شان نوري بیماری وي چې دا غي زهريله اثرات وي او دغه شان نورې بیماری دي نن سبا لکه کووید دی، کینسر دی، نو په دنیا کې د دوایۍ کار کوي. او دغه شان بنده دوایانې هم استعمالولی شي، ځکه چې الله تعالی په دوایۍ کې هم شفا ایښې ده. لیکن قرآن د ټولو دوایانو نه په ټاپ دی. که چېرې ستاسو سره دوایی نه وي او که دوایی هم وي، نو دا قرآن هغه کار کوي لکه څنګه چې د درد دوایی کوي، بلکې قرآن د هغې نه بهتر کار کوي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درد او تکلیف دپاره موږ ته مسنون دعاګانې هم ښیلي دي. او د انسان نه چې کله ساوزي د هغې علاج هم په دې قرآن کې دی. دغه وخت ډېر تکلیف وي، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله تکلیف و، نو حضرت عائشه رضی الله عنها باغه په موزیتین باندې دم کوو، یعنی هغې به دا درې صورتونه، سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس، په خپل لاسونو باندې چوف کو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به خپل لاسونه راکاګل د برکت لپاره. او دلته فرمایلی شو چې په قرآن کې شفا ده. ځینې سورتونه خلکو آزمایلی دي، لکه حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه چې سورة الفاتحه اوزله اوې او هغه سرداری دم کړو، هغه ته خو پخپله پته نه وه، او دا په حدیث کې راغلی دي. او بله خبره دا هم ده چې که سنت هم نه وي، خو دا ټول قرآن چې دی نو په دې کې شفا ده. تاسو ویلی شئ، نو تاسو د هر ځای نه آیتونه اخیستی شئ او د هغې په ذریعه دم کولی شئ. بله خبره دا هم ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته راغی، نو خلک به هغو له د دم کولو دپاره راتلو، نورو خلکو به هم دمول کول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل چې تاسو خپل دم مال راوړئ او زما په مخ کې ووایئ. که په هغې کې سو شرکیه خبره به وه، نو هغې ته به وی چې دا مه وایئ. د یو کس دم به اورېدو او بیا به فیصله کوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره هم کړې وه چې په یو دم کې هم سو هرج نشته، لیکن اصل خبره دا ده چې په هغې کې شرک نه وي. د قرآن د آیتونو سره تاسو یو بنده دمولی شئ، او یا که چا تاسو ته قرآني آیتونه ښیلي وي، نو هغه تاسو ویلی شئ. تاسو سوره رحمان هم ویلی شئ، د هغې سره دم کولی شئ، درې ځله، پنځه ځله یا اووه ځله، یعنی ناتک ځله، ځکه چې د الله تعالی آډ نمبر خوښ وي. نو دغه شان تاسو دمول کولی شئ. امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر قرطبی کې لیکلی دي د صحابه واقعات چې کوم ماشومان به پوهه وو، نو هغوی ته به یې وښودل، لکه سورة الفاتحه یا موزتین چې وي. لیکن کوم مسلمانان چې به ډېر واړه وو، قرآن به ورله نه ورتلو، نو قرآن به یې ولیکو او د هغوی په مرۍ کې به یې اویزان کړو. ځینې علما خو ډېر د تعویز مخالفت کوي چې نه، دا بالکل مه کوئ، هغوی دې ته شرک وایي. او بعضی وایي چې نه، چې په کوم تعویز کې قرآني آیتونه وي، نو هغه خو شرک نشي کېدی، ځکه چې په حدیث کې دا خبره هم راغلی ده چې څوک تعویز اچوي، نو الله تعالی هغه د تعویز په حواله کړي. اوس که الله تعالی څوک د قرآن په حواله کړي، نو قرآن خو د الله تعالی صفت دی، نو دا خو بیا ښه خبره ده. هسې خو یې په خپله ووایئ، لیکن چې کوم ماشومان نشي ویلی، د هغوی دپاره بیا بنده داسې کولی شي. دغه شان په اوبو باندې دم کول، آیا دا صحیح دي؟ اوس که چېرې د چا دا سوچ وي چې د لوستلو واله کس چوف کول با برکت دي، یعنی برکت واله دي، چې د دو په چوف کولو کې کمال دی، نو دا صحیح نه ده. د برکت ذات صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و، د هغونه خلکو برکت اخستی شو. او که دا غوسو شی نن هم موجود وي، نو بنده ترینه برکت اخیستی شي. لیکن نن زیات سیزونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وي، خو خلکو د ځان نه جوړ کړی وي. حضرت سلمہ رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویښته سنبال کړی وو، او چې څوک به بیمار شو، نو د هغې ویښتو د پاسه به هغې اوبه وبیولې، او د هغې نه به برکت اخیستو. او نن که څوک بیمار وي او موږ د قرآن سره اوبو دم کړو او بیمار یا وړوکي لیور کړو، نو داسې کولی شو. د سلف صالحین نه داسې خبرې راغلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم په خپلو لاسونو باندې موزتین چوف کول او په خپل جسم به راکاګل. ایون دا سوره اسرا چې دی، دا هم استعمالیږي د هغه ماشومانو دپاره چې څوک خبرې نه کوي، او یا داغوی ذهنونه تیز نوی نو دا صورت چې بنده اوایي او په بوی دم کړي او ماشومان لای ور کړي یا کله چا سو مسلې مسائل وی او دا صورت بنده روزانه وایي نو دا غي د پاره هم خده یویش زله هم راغلی دی نو بهتره دا ده چې بنده په اړ تعداد کې وایي نو دا صورت د مشکلاتو او د شفا د پاره هم دی چې د یو ماشوم جبه کار نه کوي نو دا غي د پاره هم دی او دا رحمت دی د رحمت مطلب وی چاپیره کېدل چې څوک د الله د قرآن سره تعلق جوړ کړي نو دا داغونه چاپیره شي دا داغو دپاره رحمت جوړ شي ځکه موږ د خپل ادارې نوم الرحمه ایښودی دی او انسان ته په دنیا او اخرت دواړو کې د رحمت ضرورت دی انسان به جنت ته هم د الله د رحمت سره ځي د دې قرآن رحمتونه برکتونه په خپل ژوند کې هم بیا بنده ته په نظر راځي یقین وکړئ دا بیسټ فرند دی هر ملګری د بندنه جدا شي لیکن قرآن یو داسې وفادار ملګری دی ځکه چې دا قرآن به د بنده سره په قبر کې هم وي په حشر کې به هم وي چې د قرآن سره د بنده تعلق وي نو بیا رحمتونه او رحمتونه وي ولا یزید الظالمین الا خسارا او ظالمان دا د نقصان نسیوا په بلسکی نزیاتوی د ظالمانو د پاره پدې کې نقصان دی یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا د دې قران سره ځینې خلک گمراه کیږي او د دې قران سره ځینو ته هدایت هم ملاویږي ځکه چې ظالمان هغه وی چې په دې باندې ایمان نوي چې څوک دا شاته غورځوي چې چاته دا د هدایت کتاب نخکاری چې څوک د دې سره تعلق نساتی د قرآن سره د تعلق مطلب دا دی چې انسان دا قرآن زده کړي دا وایي په دې خپل ځان پوه کړي د دې سره تعلق مضبوط کړي د دې تلاوت کول د دې ترجمه او تفسیر ویل د دې حفظ کول د دې تجوید صحیح کول دا د قرآن سره تعلق جوړول دي په خپل ژوند کې دا شاملول چې انسان بار بار دې طرف ته رجوع کوي په خپل ژوند کې یعنی د سحر په وخت کې د دې تلاوت کول داسې نه ده چې صرف په رمضان کې وایو داسې تعلق نه دا یو لیوینګ کتاب دی لیوینګ یعنی ژوندی دا به تاسو په خپل قبر کې هم ووینئ دا به په قبر کې په یو ښکلي شکل کې راځي او د قیامت په ورځ به هم دا په یو ښکلي شکل کې راځي دا به خبرې هم کوي او دا معجزه ده د دې اثرات وي ځکه خو د دې سره ژوندونونه بدلیږي دا صرف قرآن کولی شي د دې سره روحاني بیماری جسمانی بیماری د زړه بیماری اخلاقی بیماری او معاشرتي خرابۍ دا ټولې لرې کوي د بندنه او چې به معاشره د قرآن طرف ته راشي نو هغه معاشره به څومره ښکلې وي نن موږ خلکو قرآن پریښی دی او چې څوک دا پریږدي نو هغوی بیا په نقصان کې سیوا شي او چې د چا د ژوند نه شفا لري شي او رحمت ترینه لري شي نو د هغو بیا څه پاتې شول او په آخرت کې څومره غټ نقصان دی چې څوک دا پریږدي نو په آخرت کې به هم ړوند راپاسي او دا قرآن به ودرېږي او د هغو خلاف به ګواهي ورکوي چې یا الله دزو شاته غورځولی وم زوی پرېښودی وم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم ګواهي ورکوي په سورة الفرقان کې راغلی دی چې یا الله زما قوم دا قرآن پریخی و الله اکبر نو قرآن په خپل ژوند کې شامل کړي څومره ښکلي دعاګانې موږ ته د دې نه میلاویږي او څومره برکتونه ګورئ موږ ته یې د تهجدو خبره هم وکړه او زموږ شوق پیدا شو دا قرآن د بندیانو نه رو رو ګناهونه لرې کوي دا د بندیانو ژوند بدلوي او بنده ترانسفورم کوي د دې سره د بنده سوچ بدلیږي د دې د ویلو نه پس د بنده زړه غواړي چې زو بدل شي لکه یو کلال چې لوښی جوړوي او هغوله شکل ورکوي دغه شان دا بنده له شیپ ورکوي وإذا أنعمنا على الإنسان ونأى بجانبه چې کله موږ په یو انسان باندې انعام کوو او دلته د کوم انسان خبره کیږي د اکثر انسانانو خبره دلته کیږي کوم چې د الله تعالی خواږه بندیان دي کوم چې مؤمنان دي یعنی د هغه خلکو خبره نه کیږي څوک چې د الله نه لري دي چې الله تعالی په هغوی باندې انعام وکړي صحت ورله ورکړي نعمتونه ورله ورکړي ښه فراخ رزق ورله ورکړي علم ورسره وي اولاد وي مال ورسره وي غمونه او فکرونه نه وي الحمد لله لکه مون خلق چیو په لګ جریس کیو د انعامونو انبار دی هر طرف ته. نو داغو دا حال وي بیا چې داغونه ورکول واله هیر شي، داغونه مخ وګرځوي، هغه شکر نه دا کوي، ښکته کیږي نه، خپل محسن ترینه هیر شي چا چې پرې احسانونه کړي وي. ونه بجانبه، هغه مخ وګرځوي او لری شي، یعنی جسمانی طور هم لری شي او روحانی طور هم، نه منځونه کوي، نه دعاګانې غواړي، د شپې پارټیز کوي، انټرټینمنټ کوي. د هغوی دا خیال وي چې مونږ خو پوره یو، مونږ ولې منځونه وکړو؟ د هغوی بیا داسې سوچ وي، نو هغوی له په کار وه چې شکرګزاري کړی وي، خو هغوی ناشکره شو. په کار ده چې د بنده سره څومره نعمتونه وي چې هغه مره هغه الله ته ښکته شي، چې څومره ورته خوراک ډېر میلاویږي هغه مره زیات ادوي په غفلت کې وي، چې څومره ورله ښه جامه پیزار ورکړي نو هغه مره هغه بې پردې ګرځي او نافرمانی کوي، چې پیسه څومره ډېره وي نو هغه مره هغه په عیشونو کې مست وي، الله ترینه هیر وي، فضول خرچي کوي، اسراف کوي. نو داسې بنده په نعمتونو او خوشحالۍ کې او اسانتیا کې الله هیر کړي. و اذا مسه الشر، او چې هغه ته تکلیف ورسي، کان یئوسا، نو هغه بیا مایوسه شي، بیا هغه په ډیپریشن کې لاړ شي. په خوشحالۍ کې هم د حد نوزي او په غم کې هم، الا ماشاءالله ځینې خلک ښه هم وي، لیکن اکثر خلک دغه شان وي چې څومره مالدار وي او خوشحاله وي هغمره هغه د الله نه لري وي. هغوی د دې خبرې ضرورت نه محسوسوي چې الله تعالی طرف ته راشي، هغوی ته بیا ځان پوره ښکاري، هغه بیا لاپروا شي او سرکشه شي. دعا داسې پکار ده چې یا الله داسې نعمتونه راکړي چې مونږ ستا فرمانبردار جوړ شو، چې څنګه پی راحت او خوشحالي راشي نو ناچ گانه شروع کړي، ګډیږي، د الله حدونه ماتوي. داسې بنده په دواړو حالتونو کې د حد نوزي، په خوشحالۍ او غم کې. ځینې خلک هر وخت پارټیز کوي، هر وخت شاپینګ کوي، موویز ګوري، د وې پارټۍ نه پس بلا او بیا بله وي، دغه شان ویکیشنز کوي، ټول ژوند دې دغه شان تیریږي، الله تعالی طرف ته نه ښکته کیږي، چې ځان له اخرت له پکار ده چې څه وکړي. او چې کله په هغوی باندې ازمایش راشي، کوسو غم او پریشانی راشي، نو جاړي او چغې وهي، غوسه کوي، د خولې نه ګډې وړې خبرې راوباسي، شکایتونه کوي. داسې وي لکه دا چې د هغوی حق جوړېدو چې همیشه به ورته خوشحالي میلاویږي او نعمتونه به ورته میلاویږي، لکه نعوذ بالله چې الله تعالی د هغوی حق وهلی وي چې په ما باندې ولې داسې حالات راغلل د حد نوزي. نو دا قسمه رویې د الله تعالی نه دي خوښي، دا خبره کیږي دلته. نو په خوشحالۍ او غم دواړو کې بنده له پکار دي چې د حد نه نوزي او الله تعالی طرف تخکته شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن معامله ډیره عجیبه ده، په خوشحالۍ کې هم هغه ته اجر ملاویږي ځکه چې هغه شکر ادا کوي، او په مشکلاتو او تنگدستۍ کې هغه صبر کوي او اجرونه ورته ملاویږي. چې څوک ایمان والوي نو هغوی بیا داسې وي. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله ګران حالات راغلل نو هغه به وی چې الحمدلله علا کل حال، په هر حال کې د الله شکر پکار دی، او په مصیبتونو او تکلیفونو باندې هم بنده ته اجر ملاویږي، پاغې کې هم د بنده خیر وي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څومره مشکلات او ګران حالات راغلي وو، او که څوک مونږ له تسلي راکوي چې په دې کې به دې خیر وي، نو په مونږ باندې دا خبرې بدې لګي چې داسې راته ولي وایي، په دې کې به څو خیر وي. نو په کار ده چې مؤمن بنده ته پته وي چې په مشکلاتو باندې به هغو ته اجر ملاویږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله په چا باندې سجانی او مالی پریشانی راشي او هغه چا ته د دې ذکر ونه کړي، نو دا د هغو په ذمه وي چې هغه وبخي، یعنی د الله په ذمه وي چې هغه به وبخي. او الله تعالی فرمایلی دي چې اے ابن آدم، که ته د صدمې په شروع کې صبر وکړې او د اجر طلبګار شې، نو ستا د پاره جنت دی. او دا هم نه ده چې بنده دین ته راشي نو مشکلات په پینه راځي. په پیغمبرانو باندې څومره مشکلات راغلي وو، او چې کله په مونږ باندې مشکلات راشي نو شکایتونه کوو چې مونږ خو منځونه کوو او قرآن وایو، په مونږ باندې ولې مشکلات دي؟ نو ولې په نیکانو باندې مشکلات نه راځي؟ الله تعالی کله بنده له نعمت ورکړي او کله ترینه واخلي، او دا داغو آزمایش وي. او هغه ګوري چې بنده سو کوي په دوانو حالتونو کې کله بنده له انعام ورکړي او کله د شر سره ازمایش وکړي نو موږ له هم کتل دي چې زموږ سورویه ده د نعمتونو په وخت کې او سورویه مو ده د مصیبتونو په وخت کې ځینې خلک په نعمتونو کې ځان نشي قابو کولی او ځینې په مشکل حالاتو کې خپل ځان نشي قابو کولی یا الله موږ په خپلو محبوب خلکو کې شامل کړي آمین یا ربي قل كل يعمل على شاكلته وایه چې هر یو عمل کوي د خپل شاکلې مطابق شاکله څه ته وایي د دې ډېر مطلبونه دي د انسان عادتونه د هغو طبیعتونه د هغو خصلتونه د هغو مزاجونه ډېر سیزونه دي چې هغه د انسان شاکله جوړ شي په دې کې د انسان ماحول هم وي په هغو باندې چې کوم حالات او واقعات راشي نو دا هم د هغو په شاکله باندې اثر پرې باسي دا صحبتونه هم وي ډېر سیزونه د هغو په شاکله باندې اثر پرې باسي چې د یو بنده څنګه پرورش شوی وي او د هغو ذهني سانچه د هغې مطابق جوړیږي د هغو شخصیت یعنی د هغو پرسنالیټي د هغو شاکله وي د انسان صلاحیتونه او داسې زونه بدلیدی شي لکه صحابه کرام رضی الله عنهم چې وو هغوی د جهالت په ورځو کې یو شان وو او چې کله هغوی ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماحول او تربیت میلاو شو او د قرآن په ذریعه د هغوی تزکیه وشوه په انسان کې چینج راځي او چې څومره ځله بنده ډېر قرآن وایي د پوهې سره نو د هغوی په شاکله کې تبدیلي راغ شي که نه داغو ماحول دوست احباب بدل شي داغوی خبری بدل شي نو داسې زنه په بنده باندې اثر پرې باسي چې څه بنده ویني ګوري اوري چې څه محسوسیږي داغونه ګیر چاپېره چې کوم ماحول وي واقعات او حالات وي د انسان پرسنالیټي هغه شان جوړیږي نو د هغې مطابق بیا انسان عمل کوي نو د دې مطلب دی چې انسان د خپل شاکله د بهتر کولو کوشش وکړي او چې هغوی وګوري چې زموږ څنګه شاکله ده یعنی ځینې سیزونه بیا د انسان سیکنډ نیچر جوړ شي او بیا د هغو عمل د هغې مطابق وي رسم او رواج هم په دې اثر پرې باسي هم دا وجه ده چې موږ بل شان یو موږ د پاکستان نه راغلي یو لیکن زموږ بچي بدل دي چې دلته پیدا شول او لوی شول ظاهره ده د هغوی ماحول او صحبتونه بدل دي رسم او رواج بدل دی نو انسان له پکار ده د ښه خلکو صحبت وګوري ځکه چې د دې سره د انسان په طبیعت باندې اثر پرېوزي او انسان بیا د هغې مطابق چلیږي د هغو بیا هغه شان مزاج جوړ شي او د خپل مزاج نه بنده مانوسه وي او بیا بنده د هغې مطابق کار کوي د خبیث ښځو دپاره خبیث سړي وي د هغوی هر قسمه خلک خوښ وي د دغه قسمه خلکو نه هغوی مانوس کیږي د پاکیزه لپاره پاکیزه وي د هر یو د مزاج مطابق چې څوک وي نو د هغوی سره د هغوی تعلق وي فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا الله تعالی ته پته ده چې څوک زیات هدایت والی دی د لارې په اعتبار سره هر بنده وایي چې موږ صحیح وو زمون کارونه صحیح دي زمون طریقه صحیح ده لیکن الله تعالی ته بهتره پته ده چې کوم کس زیات هدایت یافته دی زمون چې کوم سوچ جوړ وي دا بدلول آسان نه وي او داسې هم نه ده چې دا بدلې دی نشي دا ناممکنه نه ده لکه ما چې درته وویل چې د قرآن سره د بنده کنډیشننګ کیږي نو د خپلې شاکلې د صحیح کولو دپاره انسان له کوشش پکار وي شاکله لفظ د شکل نه دی یو خو زموږ ظاهري شکل وي دغه شان زموږ د دننه هم یو شکل دی زموږ د ذهن هم یو شکل دی لکه څنګه چې زموږ ذهن او سوچ جوړ شوی دی ډېر کم خلک خپل سوچ بدلوي زیات خلک په هغه خپله زړه طریقه وي که ټول عمر هغوی ته ډېر څه ویلی شي د بیدو خلکو یعنی کلیوالو خلکو یو قسم شاکله وي او د ښاروالو بل شان د تعلیم یافته خلکو شاکله جداوي او د یو جاهل شاکله جداوي هغوی د هغې مطابق کار کوي ویسالونک عن الروح او هغوی د روح په باره کې ستاسو نه تپوس کوي په ځینو ځایونو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو باغ کې وو او د هغه ځای نه یهودیان تیرېدل هغوی راغلل او سوال یې ترینه شروع کړو هغوی کتل چې موږ ګورو چې دولس ورځې او که نه چې کدی د الله پیغمبر وي نو د دې جواب به ورکړي په بعضې ځایونو کې راځي چې دا مکی صورت دی او مشرکین مکه د یهودیانو نه دا پوښتنه کړې وه چې موږ د دونه داسې سوال وکړو چې دی لا جواب شي. هغوی یعنی یهودیان ورله مشوره ورکړه چې د دې سوالونو تپوس ترینه وکړئ، د صحابه کهف په باره کې، د ذوالقرنین په باره کې او د روح په باره کې. کچرې دو د دوو سوالونو جواب درکړو نو دی بیا د الله نبی دی. نو دا یو سوال دلته کې راغلی دی، او هغه نور دوه سوالونه چې دي نو هغه به انشاءالله مونږ په سورة الکهف کې وایو، او هغه زمونږ را روان سورت دی. او د روح متعلق دلته وفرمایلی شو. اوس د روح څه معنا ده، او په قرآن مجید کې د روح لفظ څنګه استعمال شوی دی؟ مونږ هغې ته روح وایو کوم چې په جسم کې دی، لیکن په قرآن پاک کې روح لفظ د وحی دپاره هم راغلی دی. چې کله انسان ته د وحی علم راشي نو د هغې سره انسان انسان جوړیږي. ګنې انسان خو د حیوانانو په شان ژوند تیروي، او انسان ژوندی د دغه وحی په وجه دی. ګنې هغه خو د الله په نیز مړ دی، او دغه شان روح القدس هم دی. دا جبرائیل علیه السلام ته ویلی کیږي، او هغه ته روح الامین هم ویلی شي. نو هغه هم روح دی. نو د دې نه دا ټولی معنی مراد کیدی شي. چې کله هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې وحی څه ده، او د وحی راوړو واله څوک دی، او دا د کوم ځای نه راځي او څنګه راځي، مونږ ته د دې په باره کې ووایا. مونږ خو پوهیږو نه، ته د وحی په باره کې خبرې کوې، نو مونږ لږ په دې باندې خبر کړه چې د دې څه طریقه ده، څه پروسس دی، او د دې څه ذریعه ده، څه سورس دی. نو د هغې په باره کې وفرمایلی شو چې قل، ووایا اے نبی، ته دوی ته ووایا چې الروح من امر ربی، چې دا د الله تعالی د امر نه دی، دا د الله تعالی د حکم نه دی. یعنی د روح تعلق د عالم الخلق سره نه دی. یو عالم الامر دی، عالم الامر چې دی، نو په دې باندې مونږ نشو پوهېدی، ځکه چې دا زمونږ د سوچ نه ډیر بره دی، اوچت دی، یعنی زمونږ د عقل نه بهر دی، او دا مادي شی نه دی چې انسان پرې پوه شي. عالمانو د دې دواړو، د عالم امر او عالم خلق، د دې دواړو جهانونو ذکر کړی دی. نو روح د الله د عالم امر نه دی، دا غو د حکم نه دی، او دا د وحی چې کوم سټرکچر دی، چې وحی څنګه راځي او فرشته هغه راوړي، الله تعالی څنګه دا فرشتې له ورکوي، او بیا هغه دا څنګه راوړي، او زمونږ دا ایمان دی چې وحی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قلبی اطهر، یعنی داغو په زړه مبارک به نازلېده، د جبرائیل علیه السلام په ذریعه. دومره پې مونږ پوهېدی شو. او که د دې نه مونږ روح القدس مراد واخلو، یعنی جبرائیل علیه السلام چې هغه څه دی او څنګه دی او څنګه نه دی، نو په هغې مونږ نه پوهېږو، خو زمونږ پې ایمان دی، د دې تعلق د ایمان سره دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه دی درکړی شوی تاسو له د علم نه مګر ډیر لږ. هغوی به وی چې زمونږ سره د تورات علم دی، چا به وی؟ یهودیانو. زمونږ سره کتاب دی، او مونږ ډیر غټ علم لرو. نو هغوی ته وویلی شو چې تاسو له ډیر کم علم درکړی شوی دی، او کچری د دې نه انساني روح مراد واخیستی شي، نو بیا خو په دې څوک پوهېدی نه شي چې روح څه شی دی چې الله تعالی جوړ کړی دی. تر نن ورځې پورې ساینس دومره ترقی کړی ده، او انساني روح ټول منی هم چې انساني روح شته، هغه څه شی دی، څنګه دی، د هغې چا ته څه پته نشته. الله تعالی روح پوکلی دی په انسان کې دننه، دا مونږ ته د قرآن نه پته ده. لیکن د هغو د روح څه کیفیت دی؟ هغه څه دی چې هغه د بنده نه وځي، په بچي کې د مور په خیټه کې راشي. مور د بچي په مومنټ باندې پوهیږي، یعنی هغه د بچی د زړه دړکن محسوسوي چې یو ژوندی بچی دی په ما کې دننه، او چې هغه روح وځي نو بنده مړ شي. دا څه شی دی؟ نه هغه څوک لیدی شي، نه یې کتی شي، نه یې محسوسولی شي، نه یې بویولی شي، او نه یې تیز کولی شي. او ساینس خو په هغه څیز باندې یقین نه کوي چې هغه د حواسی خمسه نه، یعنی د فایف سینسز نه بهر وي، چې نه یې څوک لیدی شي، نه یې اورېدی شي، نه یې محسوسولی شي، یعنی ټچ کولی شي، نه یې بویولی شي، او نه یې ټیس کولی شي. نو بیا به ساینسدانان په روح باندې څنګه پوهیږي؟ ځکه چې دا خو د حواسی خمسه نه بهر دی، د فایف سینسز نه. نو ستاسو سره دومره علم نشته، او تاسو په دې نشئ پوهېدی. انسان له خدای کم علم ورکړې شوی دی، نو انسان له یو مختصر جواب ورکړې شو دلته او هغه چپ کړو، ځکه چې انسان پوهېدی نه شي، د هغه سره دومره عقل او پوهه نشته، نو هغه څنګه پوهېدی شي په دې؟ په دې نه هغه په تجربې سره پوهېدی شي او نه د مشاهدې سره، یعنې د کتو سره.
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
أو البتاك من غختين من بزرور وريو دا شيء، يعني دا قرآن، من بدا قرآن وريو كمن غختين دا قرآن دي چي وهي شوي دي أو بيا بتاس نو من دليزان لسو كاساس زمون في مقابلكي. په اصل کې دا خبره خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي، لیکن اورولې کیږي مشرکین مکه ته. هغوی به وي چې دا قرآن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه راوړي، کله به وي چې دا دوته څوک ښایي. نو وفرمایلی شو چې که الله غواړي نو دا اوچتولی شي، او چې الله تعالی دا وحي منع کړي نو بیا به پته ولګي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتاب دی او که د الله. هغه خو دا کتاب نشي راوړی که مونږ غواړو، نو دا وحي مونږ وړی شو، بیا څوک د الله سره مقابله هم نشي کولی چې هغه یې په زبردستۍ سره راوړي. نو هغوی له جواب ورکړی شو چې دا تاسو چې کوم اعتراضات کوئ چې دا قرآن دوی د ځان نه راوړی دی، نو داسې نه ده، بلکې دا څه دی؟
الا رحمتا من ربک،
دا د الله تعالی رحمت دی چې هغو نازل کړی دی. او څوک نه غواړي چې دغه په ژوند کې رحمت راشي، او مونږ مخکې هم وایو چې دا شفا او رحمت دی. مونږ غواړو چې زموږ په کورونو د الله تعالی رحمتونه او برکتونه نازل شي، د دې لپاره دعاګانې هم کوو او قرآن طرف ته نرازو. او دلته الله تعالی فرمایلی دي چې دا رحمت دی ستاسو د رب د طرف نه، مونږ رحمتونه خو غواړو لیکن د دې طرف ته رازونه، او دې ته الله تعالی رحمت ویلی دی. نو دا بیا مونږ په خپل ژوند کې ولې نه راولو؟ د دې سره کنکشن ولې نه ساتو؟
ان فضله کان علیک کبیرا،
بېشکه ای نبی په تا باندې د الله تعالی ډېر غټ فضل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب شو، هغوی ته وفرمایلی شو چې که ستاسو نه دا واخیستی شي نو بیا دا څوک راوستی شي. څوک دی بیا چې هغه د الله مقابله وکړي؟ دا خو سراسر رحمت دی داغو چې هغه در له دا کلام درکړو. او دویمه معنی یې دا ده چې د دې کلام د چا په ژوند کې راتلل هم رحمت دی. په تاسو باندې د الله تعالی ډېر غټ رحمتونه لي که چېرې تاسو ته دا میلاو شي. الله تعالی وفرمایل چې د الله ډېر غټ فضل دی چې الله تعالی په تاسو باندې دا کلام را ولېږو. او دې آیت ته لږ خیال وکړئ چې دا آیت کله نازل شوی و. دا هغه وخت نازل شوی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مخالفتونه کېدل، هغه ته به خلکو ساحر او مجنون وي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به شاعر وي، رنگارنګ خبرې به یې هغه ته کولې، یعنی ډیر مشکل حالات و. او دا سورت دا آیتونه هغه وخت نازل شوی دی چې کله هجرت کول واله وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، کال پس بیا هغه هجرت وکړو. او ځکه الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا دعا وخیله، یعنی هغه له یو قسم له پیغام راغی. نو دا هغه وخت نازل شوی و، یعنی حالات دومره ګران و چې هغه په هجرت کولو باندې مجبوره شو. او په داسې حالاتو کې الله تعالی فرمایي چې په تا باندې د الله ډېر غټ فضل دی چې کله تاسو د مشکلاتو نه تیریږئ او څوک درته ووایي چې په تا خو د الله ډېر فضل دی، نو تاسو به وایي چې څو فضلی دی، چې زما خو دومره مشکلات دي چې څه درته ووایم. لیکن دلته کې موږ ته پته لګي چې څوک د قرآن سره ولګي که په هغو باندې بیا ډېر هم مشکلات او ازمایشونه راشي، خو چې د هغو په ژوند کې قرآن وي، نو دا یو غټ فضل دی د الله، دا غې نه بیا غټ فضل نه وي. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په تا باندې د الله تعالی فضل دی، نو په مونږ هم د الله ډېر غټ فضل دی، الحمدلله. کو هر قسمه ګران حالات راشي چې اے الله ستا شکر دی، تا مونږ له قرآن را کړی دی، الله اکبر، دا فضل وګڼئ او وی پیژنئ چې دا یو فضل دی د رب د طرف نه، الحمدلله.
قل لئن اجتمعت الانس والجن، وایا اے نبی، البته که جمع شي انسانان او جنات، په دې خبره چې أن يأتوا بمثل هذا القرآن چه هغوی راوري دا دي قرآن پشان لا يأتون بمثله ننشي هغوی راوري دا دي پشان ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا او کچری هغوی پا دی که دا یو بل مددگار هم جور شي. تاسو دا خبره کوي چې یو نبی دا جوړ کړو او رای وړو دا داغو کلام دی دا هغه د یو غلام نه زده کوي او راوړي نو دا یوه معجزه ده او دا به د قیامت د ورځې پورې وي کو تاسو ته دا د یو بنده کلام ښکاري نو تاسو داسې وکړئ چې تاسو ټول انسانان او جنات را یوځای کړئ ټول عقل والا چې څومره هم دي ټول اوچت اوچت ډاکټران او پی ایچ ډیز رایوځای کړئ او ورته ووایئ چې داسې یو قرآن راوړئ نو تاسو به رانوړی شئ. دا چیلنج په سورة البقره آیا نمبر 23 کې هم دی، په سورة یونس آیت نمبر 38 کې هم دی، او په سورة هود آیا نمبر 13 کې هم دی، دلته هم دی، او په سورة الطور کې هم دی په آیا نمبر 34 کې. دا یو چیلنج دی چې راوړئ د دې قرآن په شان، او دا خو لا د یو آیت چیلنج دی، پوره قرآن به څنګه راوړئ؟ ښکاره چیلنج دی چې یوه خبره راوړئ. نو دا خو د خالق کلام دی. او سورة الکوثر چې کله نازل شو نو حضرت علی رضی الله عنه په کعبه کې هغه آویزان کړو، او هلته کې به د غټو غټو شاعرانو کلامونه آویزان وو. د هغې د لاندې چا لیکلي وو چې دا کلام د یو بشر کلام نشي کېدی، او داسې هم نه ده چې چا کوشش نه وو کړی، خلکو کوششونه کړي وو. مرزا قادیانی هم وایي چې په ما باندې وحی نازلیږي، د الله کلام په ما باندې هم نازلیږي. نو هغه کلام تر نن ورځې پورې چا لیدلی هم دی چې هغه دی سو، او دا داسې کلام دی چې دا معجزه ده چې دا کاږه زړونه نیغوي. هیڅوک هم استطاعت نه لري د دې کلام د جوړولو. د نبوت نه مخکې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلوېښت کاله د کفار مکه سره وو، لیکن داغو د خولې نه چا داسې کلام نه و اورېدلی. هغو داسې خبره نه وه کړې چې دا د الله کلام دی چې د ځان نه یې جوړوو. نو بیا به په دغه اولني څلوېښت کاله کې نه و جوړ کړی، نو وویلی شو چې دا د انسان کلام نه دی، دا د الله کلام دی. او ګورئ، د دې کلام سره زموږ رویه سو ده. دا فضل دی، رحمت دی، او د دې موږ څومره نه شکرې کوو. زمونږ په زړونو کې د دې عزت صرف دومره دی چې مونږ یې ښکل کړو او برې کیږدو. اصل عزت دا دی چې دا مونږ په خپل ژوند کې شامل کړو. د ټولې دنیا کتابونه مونږ ته د ویلو قابل ښکاري، سوای د قرآن نه دومره ویلي نشته زمونږ په زړونو کې چې مونږ د خپل ژوند یو څو کلونه په دې کې ولګوو. اکثر خلک کلاس ته د راتلو نه مخکې تپوس کوي چې دا کلاسونه به په هفته کې څومره ځله وي، دا به کله ختمیږي. ختمیږي به کله؟ لا خو یې شروع کړی نه وي چې سرټیفیکیټ راته میلاو شي. د دومره یو معمولي سیز دپاره تاسو قرآن ویل غواړئ؟ د یو کاغذ د پرزې دپاره؟ د دې ایله دومره قدر دی ستاسو په زړونو کې؟ د دې په قدر خپل ځانونه پوه کړئ د خدای دپاره. د دې مقابله خو جنات او انسانان نشي کولی که هغوی را یوځای هم شي. د دې نه بهتر جوړول خو لا ډېره لویه خبره ده. د دې په شان هم نشي راوړی، د دې یو آیت نشي راوړی، لیکن زموږ د خلکو په زړونو کې د دې ایله دومره قدر دی، او زموږ څومره خلک دی چې هغوی په دې قرآن باندې پوهیږي، چې هغوی ته قرآن له خپل حق ورکوي، د دې سره وخت لګوي او په دې باندې د عمل کولو کوشش کوي، د خپل امام جوړوي چې مونږ دې فالو کوو. او الله تعالی بیا ګیله کړې ده، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. او البته بشکا بار بار راولو مونږ په دې قرآن کې د هر قسم مثالونه، او لیکن د خلکو سوره ویوي، فأبا اکثر الناس الا كفورا. نو اکثر خلک انکار وکړي، هغوی دا اونه مني، او کافران خو انکار کوي. ځینې خلک قرآن د خولې سره نه ریجکت کوي، هغوی د خپل عمل سره ریجکت کوي، رد کوي. ځینې خلکو ته د دې په احکاماتو باندې اعتراضات دي، د هغوی د دې په احکاماتو باندې اعتراض وي. کله وایي چې دا خو اساطیر الاولین دي، د زړې زمانې قصې دي. کله به وایي چې نه، په دې کې خو دغه سیم خبرې بار بار راځي. کله به وایي چې دا خو د انسان کلام دی، په مخه به اعتراضات کول. کله د پردې په آیاتونو اعتراض کوي، کله په سود باندې اعتراض کوي. او الله تعالی په څومره طریقو باندې موږ ته خبره کړې ده چې په دې کې شفا ده، رحمت ده، نور څه پکار دي زموږ. الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دې قرآن له عزت ورکړو، دې له خپل حق ورکړو چې څوک د دې قابل دي. دا د الله تعالی کلام دی، د چا انسان کلام نه دی. مشرکین مکه هم اومنله، حالانکه هغوی خو سکم کوشش نه و کړی چې د دې په شان راوړي. او چرته دي نن د هغوی کلامونه، هغوی د دې کلام مقابله نشي کولی. او یهود هم اهل کتاب وو، لیکن دا خبره یې پخپله وکړه. د سورة الکوثر په شان یو آیت هم رانه وړو، دا دومره قابل قدر شی دی، د دې قدر وکړئ. دا د دې سوچ سره مه وایې چې موږ زر ووایو او د دې په ذریعه ثواب حاصل کړو. دا د جنتر منتر کتاب مه ګڼئ، په دې کې فائدې شته، لیکن مقصد دا نه دی. د دې مقصد دی هدایت. الله تعالی دې موږ د دې نه هدایت اخیستو والا جوړ کړي، او الله تعالی دې زموږ ملګری جوړ کړي، دا په دې دنیا کې هم، په قبر کې هم، او په حشر کې هم. او الله تعالی دې زموږ خاتمه د دې قرآن سره وکړي چې موږ دا قرآن ویلو والی یو، او موږ د دې دنیا نه رخصت شو د دې قرآن سره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا